آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا دی د امریکا ژغ دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. په دې خپرونه کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
طالبانو د درې ورځو سختو جګړو وروسته د بدخشان د ولایت د کوهستان ولسوالۍ ونیوله. د یو خبری رپورټ له مخې ګمان کیږي چې پینټاګن په جنوبي کوریا کې د امریکایي عسکرو په کمولو غور کوي او د یونان د لباس په ټاپو کې د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ له نښتو وروسته نن هم تشنج موجود و.
درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم اوریدلی سي چې طالبانو د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ نیولې.
ولسوالۍ کوهستان ولایت بدخشان سقوط کړه.
حزب اسلامي د برېښنایي تذکرو د ویش ملاتړ وکړ. دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې اوریدلی سي، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. امنیتی چارواکي وایي چې طالبان د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ ته ننوتلي دي، خو سیمې ته تازه دم پوځي ځواکونه هم رسیدلي دي. د افغانستان د ملي پوځ د کمانډو قوې یو ویان جاوید سلیم امریکا غږ ته وویل چې نن د جمعې په ورځ چې د کوهستان پر ولسوالۍ باندې د طالبانو د حملې نه وروسته د شپې لخوا امنیتي ځواکونه رقم نشیني کړې وه. د ولسوالۍ په دوه کیلومتره کې اوس کمانډو ځواکونه ځای په ځای شوي دي او د عملیاتو لپاره آمادګي نیسي. طالبانو د الخندق په نوم عملیاتو پیل کول د اعلان وروسته د بدخشان ولایت په څلورو ولسوالیو شهدا، کوهستان، راغ او تشګان باندې تاریخي بریدونه شروع کړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبری رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې تېره شپه د دغې ولسوالۍ مرکز له افغان امنیتي ځواکونو سره د درې ورځو سختو جګړو وروسته ونیوه. دا واشنگټن دی او تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د انتخاباتو د کمیسون رئیس ګلاجان بدی سیاد وایي چې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د بهیر د پیل کېدو وروسته د دریو اونیو په موده کې د نوملیکنې بهیر ګړندی شوی او د تېرې پنجشنبې د ورځې پورې شاوخوا 1 میلیون رای ورکوونکو خپل نومونه ثبت کړل. متحده ایالاتو ویلي دي چې په افریقایي هیواد جیبوتی کې د پرواز په حالت کې امریکایي پیلوټانو ته د چینی پوځیانو لخوا د لیزر شعاع چول یو واقعي خطر دی او شاید چې دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو باعث شي. د چین د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د امریکا د پوستو رد کړی دی. چین او امریکا دواړه په جیبوتی کې نظامي اډې لري. د چین د دفاع د وزارت یوان نن د جمعې په ورځ په بیجنګ کې خبریالانو ته په دې اړه وویل:
同志们，今天我们怀着十分崇敬的心情，在这里隆重集会。
موږ مخکې هم دا خبر رد کړی و ځکه چې بې بنیاده دی. چین د نړیوالو قوانینو سره سم رفتار کوي او د کوربه هیواد د قوانینو نه سرغړونې نه کوي، خو د سپینې ماڼۍ نه د امریکا خبریال سټیف هرمن د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي وایندې له قوله رپورټ ورکړ چې د چین د پوځ دا حرکات به حتما په اوږده موده کې او هم په لنډه موده کې ناوړه عواقب له ځان سره ولري. په داسې حال کې چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون د دوه اړخیزې غونډې لپاره آمادګي نیسي، فکر کیږي چې پینټاګن په جنوبي کوریا کې د امریکایي عسکرو د شمیر په کمولو غور کوي. څارونکي په دې فکر دي مخکې له دې چې متحده ایالات له جنوبي کوریا نه د عسکرو پر ایستلو غور وکړي، باید په بشپړه توګه د شمالي کوریا د اټومي وسلو د خطر د محو کولو په هکله اطمینان حاصل کړي. د نیویارک ټایمز رسپانې د پنجشنبې په ورځ ناوخته رپورټ ورکړی و کله شمالي کوریا سره د سولې نهایي موافقه لاسلیک شوه، سول او واشنگټن به په جنوبي کوریا کې د امریکایي قواو په کمولو غور وکړي. خو نن د جمعې په ورځ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا او د جنوبي کوریا د جمهوري ریاست دفتر دواړو دغه رپورټ ناسم وبلو. په 1950 میلادي کال کې متحده ایالاتو جنوبی کوریا ته د جنگ لپاره خپل عسکر لیږلو او اوس یې هم هلته 8000 عسکر پراته دي او د جنوبی او د شمالي کوریا د پوځ سره په تخنیکی لحاظ د جنگ په حالت کې دي. له 1000 نه زیات روهنګیایي مسلمانان چې د برما یا میانمار د پوځ او بودایي راهبانو د ظلم او استبداد له امله تیر کال په بنګلادش کې پناه اخیستې وه، د کډوالو په یو کم کې د ډیرو خرابو شرایطو لاندې ژوند کوي. د نفوسو په حساب په نړۍ کې دا کم د مهاجرینو تر ټولو غټ کم ګڼل کیږي. په زرهاوو خلک پکې په لوګي شپې او ورځې تیروي. ملګري ملتونه وایي چې د خیریه مؤسساتو د سختو هلو ځلو باوجود مهاجر ته اوس هم په کافي مقدار خواړه نه رسیږي. د سویډن د نوبل د جایزې اکاډمي وایي چې د 2013 میلادي کال لپاره د ادبیاتو د نوبل جایزې اعلانول ځنډولې دي. د نوبل د جایزې د مدیري هیئت د غړو ترمنځ د مالي غبن او اخلاقي فساد په اړه د رسوایۍ له رامنځته کېدو وروسته ژور اختلافات پیدا شوي دي. توقع وه چې د تعامل سره سم به د کمیټې غړي د 2013 میلادي کال لپاره د ادبیاتو د جایزې وړونکي نن د جمعې په ورځ اعلان کړي، خو د پنجشنبې په ورځ په سټاکهولم کې د غونډې په مهال پریکړه وکړه چې د ادبیاتو د جایزې وړونکي به په 2019 میلادي کال کې اعلانوي. تر اوسه پورې وو غړو یې استعفا کړې ده او یې په غونډو کې ګډون نه کوي. د پنجشنبې په ماښام د امریکا د هوایي ایالت په بیګ آیلینډ یا غټ ټاپو کې د یو اورغورځوونکي غرنه د ګرمې لوا د جاري کېدو او د تیرو څو ورځو په موده کې د زلزلو د پرله پسې ټکانونو په تعقیب په زرهاوو خلک له خپلو کورونو نه وتښتېدل او په موقتي کمپونو کې پناه واخیسته. د اور لوخړې 540 متره لوړې فضا ته پورته شوي او لاوا د اورغورځوونکي غره یا تشفشان نه لري 130 متره لاره وهلې او اوس هم د حرکت په حال کې ده. ورسته له هغه چې د یونان پولیسو د پنجشنبې په ورځ د لباس په ټاپو کې پر احتجاج کوونکو کې بهغونکي غاز استعمال کړ او کڼونکي ګرینیټونه واچول، نن د جمعې په ورځ هم وضعیت کڼو. د خلکو د کډوالو په باب د یونان د حکومت د پالیسۍ او دغه ټاپو ته د یونان د صدر اعظم الکسی سیپراس د سفر په خلاف احتجاج کوو. دا خلک په 2014 میلادي کال کې د کډوالو په اړه د یونان، ترکیې او اروپایي اتحاد ترمنځ د کډوالو لپاره د موقتی پناه ورکولو په اړه د موافقې په غوسه کړې دي. په لباس کې دا وخت 15000 کډوال پراته دي چې لویدیځ اروپا ته د تګ منتظر دي، زیاتره یې د افغانستان، پاکستان، سوریې، عراق او د منځني ختیځ نورو هیوادونو اتباع دي. یو ملزم د امریکا د یوتا په ایالت کې په داسې حال کې چې لاسونه یې اولچک شوي د محکمې د دوهم پولنه ودنګل او ځانې زخمي کړ. 15 کلن کریسټافر کلی روټ پولیسو د مخدره موادو په جرم باندې نیولی او امکان لري چې قاضي به د حبس سزا زیاته کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غ واشنگټن نه اوریدل.
د امریکا غ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
تاسو خبرونه د امریکا غ آشنا رادیو څخه اوریدل. د جمهور رئیس غنی لخوا د برېښنایي تذکرو د ویشلو د بهیر د پیل وروسته یو شمیر سیاسي ډلو مشرانو او شخصیتونو د دغه بهیر په ملاتړ او مخالفت غبرګونونه ښودلي. اسلامي حزب د برېښنایي تذکرو د ویشلو ملاتړ کړی، خو جمعیت اسلامي ګوند ورسره کلک مخالفت ښودلی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند مشر او د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست صلاح الدین رباني په اوسنۍ بڼه د برېښنایي تذکرو ویشل یو جعلي هویت ګڼلې او ورسره مخالفت ښودلی. د دغه ګوند سیالې ډلې اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د برېښنایي تذکرو د ویشلو څخه بیا کلک ملاتړ څرګند کړی. ګلبدین حکمتیار د جمعې په ورځ د پروان په ولایت کې یوې لوی غونډې ته په وینا کې په خپلو پلویانو غږ وکړ چې برېښنایي تذکرې دې واخلي.
دا تذکرې باید وویشل شي، تر اوسه پورې د هغو ځنډول هم لملت سره لولت سره لوطن سره یو جفا و. دا کار باید ډېر د مخه ترسره شو. موږ د حکومت د دې پرېکړې تر شا ولاړ یو. له وروڼه هم غواړم چې تعهد وکړي چې موږ د دې پرېکړې حمایت کوو او برقي تذکرې اخلو.
د اسلامي حزب مشر ادعا وکړه چې ځینې بهرني هیوادونه د برېښنایي تذکرو د ویش سره د مخالفت لپاره خلک لمسوي. هغه همداشان ایران افغانستان کې قومي نفاق ته په لمن وهلو تورن که او ادعا وکړه چې ایران غواړي په افغانستان کې هم د سوریا او عراق په څیر وضعیت رامنځته کړي او د دې کار لپاره یو شمېر وسلوال د اسلامي دولت یادایش په نامه افغانستان ته انتقالوي. د اسلامي حزب مشر د دایش ډله په دري ډلو وویشله او ویل چې یو ډله د عراقي دایش ډله ده، بلې پخوانی طالبان دي چې خپل پخوانی سپین بیرغ په تور بیرغ بدل کړي او اربان دایش نوم یې خېدي. تر اوسه ایران د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار دغه ادعا ته خبرګون نه دی ښودلی. د جمعې ورځې د رسختۍ له امله په کابل کې د ایران د سفارت د خبرګون په ترلاسه کولو هم بریالی نه شو. خو د برېښنایي تذکرو د ویشلو د بهیر د پیل په اړه په افغانستان کې ټول سیاسي ګوندونه او ډلې د اسلامي حزب د مشر په څیر دریځ نه لري او یو شمېر یې د برېښنایي تذکرو د ویشلو سره مخالف دي. د جمعیت اسلامي ګوند رئیس او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین رباني د برېښنایي تذکرو د ویشلو د لړۍ پیل سره مخالفت ښودلی او په اوسنۍ بڼه د برېښنایي تذکرو ویشلی یو جالي هویت ګڼلی دی. خغلی رباني د خپل فیسبوک په پانه لیکلی چې د افغانستان خلک د امنیتي ګواښونو سره مخ دي او له هر څه زیات امنیت ته اړتیا لري. په داسې حالاتو کې باید د پاسا شوو قومي سیاستونو پر ځای د تروریزم په وړاندې د پریکنده اقدام په اړه فکر وشي. هغه پوښتنې چې آیا زموږ یووالی په تنوع کې دی او یا هم د کاذب هویت په تحمیلولو کې. د جمعیت اسلامي د ګوند مشرتابه د شورا غړي نورالرحمن اخلاقي امریکا غږ شرا راته وویل چې دا ګوند درې دلایلو پر اساس د برېښنایي تذکرو د ویشلو سره مخالفت افغانستان جمهوری ریاست پیل کړی مخالف یو. په دې احساس وخت کې دا د رای ورکوونکو په نوم لیکنه او پر روانو پارلماني ټاکنو اغیزه کوي او دا د نفاق او په افغانستان کې د قومي اختلاف د زیاتېدو سبب ګرځي او د افغانستان لپاره خطرناک دی. نورالرحمن اخلاقي وایي چې جمعیت اسلامي ګوند د مخالفت دوم دلیل دا دی چې کله په تذکرو کې د افغانستان د طبیعت یادونه کیږي نو د نورو شیانو د یادونې اړتیا نشته دی. د جمعیت اسلامي د ګوند د مشرتابه د شورا دغه غړی وایي چې د قانون له پلوه هم په اوسنۍ بڼه د تذکرو ویش نیمګړتیاوې لري. د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایوي رئیس او د بلخ پخواني والي عطا محمد نور هم د خپل فیسبوک پر پاڼه د برېښنې تذکرو د ویشلو د بهیر مخالفت کړی. جمهور رئیس محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ پارک په یوه غونډه کې چې د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او دغه دوم رسیل حاجی محمد محقق پرته د حکومت بهر او په حکومت کې دنه مشرانو چارواکي پکې حاضر وو د برېښنایي تذکرو د ویشلو بهیر پیل کړ.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ شنا رادیو ده. د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ پرون وسلوالو طالبانو نیولې، خو له تیرو دوو کالو را په دې خوایه د وردوج او یمګان ولسوالۍ هم تر حاکمیت لاندې دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
تیره ورځ مازیګر ناوخته د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ د طالبانو لخوا نیول شوې. سیمې ته افغان ځواکونه رسیدلي خو د ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیاتې نه دي پیل کړي. د نوی کال په پیل کې د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو د خندق په نامه د عملیاتو د پیل کولو له اعلان سره د بدخشان په څلورو ولسوالیو شهدا، کوهستان، راغ او تشکان باندې عملیات پیل کړي وو. د افغان کمانډوز وکونو ویان جاوید سلیم امریکا غږ ته وویل چې تیره ورځ مازیګر د کوهستان پر ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې چې د شپې په لومړي وخت کې افغان ځواکونو عقب نشینی کړې او ولسوالۍ ته طالبان داخل شوي دي. هغه وویل چې په کوهستان ولسوالۍ کې د هوا د خرابوالي له امله د دوی عملیات ځنډیدلي، خو د ولسوالۍ شاوخوا په دوه کیلومترۍ کې کمانډو ځواکونه ځای پر ځای شوي دي.
رسولی کوهستان ولایت بدخشان سکوت کرد که دوست جستامای دوی تک دروس ها بودن و آخر بشینی کردن جستامای ما دفاع هستم.
ده بدخشان ده کوهستان و لسواله بیگا سکوتو کرد. ده شپیه پتیاره که افغان زواکونه لسیمی و تلی دی کماندو زواکونه پسیمه که مشت شوی خو ده لسواله ده بیانی ولو عملیات لانه دی شروع شوی. د بدخشان د ولایتي شورا وکیل عبدالله نظری هم وویل چې د کوهستان ولسوالۍ بشپړه وسلوالو طالبانو نیولې او د تیرو څو ورځنیو جګړو په ترڅ کې د تشکان 30% سیمه د طالبانو په ولکه کې راغلې ده. هغه وویل چې په دغه جګړه کې 15 تنه پولیس هم وژل شوې دي.
ولسوالی سکوت کرده، نیروهای دولتی از ساحل برآمدند، فعلا طلبا در اونجا هستند، 5 نفر از پلیس و از
تیره شپه ولسوالی سکوت کرده. افغان سرتیری راوتلی او طالبانو سیمه نیولې ده. په جګړه کې 15 تنه ملی او محلي پولیس وژل شوي دي. نظری زیاته کړه چې افغان حکومت له طالبانو څخه د ولسوالیو د تصفیه کولو دروغجنې وعده کوي او نه غواړي چې سیمه له وسلوالو پاکه کړي.
اینا تحرکات خود در چند نقطه هم زمان شروع کردن. مشکل دیگه است که حکومت دروغ میگه. عملیاتش پاکسازی هم و اسای مرکزی از یاره چی در راهستان چی در خود.
طالبانو په څو ولسوالیو یو ځل عملیات پیل کړي. خو حکومت دروغ وای د جمی پر وخت دوی پر طالبانو عملیات نه کوي. افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې دی او دغه حالت د دې سبب کیږي چې د طالبانو په مقابل کې په شالړ شي. له تیرو څو کالو را په دې خوا د بدخشان د یومګان او وردوج ولسوالۍ بشپړې د طالبانو په لاس کې دي. کوهستان دریمه ولسوالۍ ده چې تیره ورځ د دولت مخالفو وسلوالو طالبانو ونیوله. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، افغان او پاکستانی پوځیانو د ډیورنډ کرښې د امنیت ساتلو لپاره په کوټه کې غونډه کړې. په دې اړه د امریکا ژغ خبریال عزیز الله پوپل د 215 میوان قلي اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی سره مرکه کړې.
مهرباني جنرال صاحب احمدزی، پاکستانی طرف ته څومره مهم کسان یا د څومره صلاحیت درلودونکي کسان په دې مجلس کې حاضر وو؟
د پاکستان د لوري څخه د سرحدي قواو قومندان وو او د کوټه د شار چې کوم مسول د پولیسو دی هغه پدې کې ګډون درلودي او د ایسای په هم یو د لاستوري جنرال د ایسای هم پدې جلسه کې ګډون درلودي چې هدف د همدې جلسې دغه و چې موږ باید دواړو طرف ته اطلاعات تبادله کړو په سرحداتو باندې مشخص عملیاتونه په یو ډول په کوردینا سره ولرو او دوامدار اړیکې باید وساتو تر څو تروریزم پدې ساحه کې د منځي دا یو رسمي سفر و ده دوار مملکتو تر مابین ز پلان سوی وو فاینده کی به دوار قوتونه منظم اطلاعات سره تبادله کی او د دوستی دروازه به پلان زی دوار طرف ته د پدې مسایل باندې مور جرب سره وکي.
دلته تر ډیر پوری افغان طرف همیشه تر نمنې وروس داس ادا کی چې وسلوال د ډیورنډ پولی د پاکستانی طرف څخه په آزاد افشا باندې افغانی طرف ته رفت آمد کی او دلته په نمنې باندې لاس پوری کی یا هم داسې ویل سوی دي اکثره وخت ساسو لخلې څخه چې تر بریدون وروس دغه وسلوال بیرته د ډیورنډ لاین هغه طرف ته ځي په دې برابر باندې مشخصا څه موضوعات تر بحث لاندې ونیول شو؟
او کومه کلوردو چې زموږ د دوه کلوردو په مقابل کې پرتا ده او پاینده کې به دوه طرف ډیر کوشش وکړي چې پوری لارې باید مکمل تر کنټرول لاندې راشي تر څو د رسمي لارو د خواڅخه چې اړتیا محلات اوبر کنټرول دي تر هغه لاندې د باغې استقامتو کې باید رفت آمد وشي. پر دې مسایل باندې ډیر ټینګار وشو د دوه جانبو څخه
د امنیت په برخه کې مشخصا دغه اداوی چې مخکې موجوده وي تاسو ته خوشبینه یاست چې پاکستاني طرف به په خپل دغه هوکړه کې د عملی اقدام کوي؟
دا یو بنګلی فشار په اساس باندې راغلی ده د موضوع چې دا یو معلومه کره خبره ده چې دشمن د اخوا سرحد راځي او د والټر مرکزونه او د تنظیم تجهیز معلومات یې و دوی هم د تجمن دي پاکستانی قواوی چې نو په هغه معلومات باندې چې زموږ د اطلاعات په اساس ورکول کیږي دوی بلته عملیات کوي اولته به چې کوم هغه راسبګن دي چې دواړو مملکتو تر مابین وضع کړکېچنه کوي
دا جنرال صاحب داسې معلومیږي لکه د خپل ډول لومړنی مجلس چې وي مخکې درې اړخیز مجالس کې د قاطع ماموریت یا د ایساف په ګډون باندې هم پاکستانی طرف او هم افغان طرف کله به په ننګرهار کله به کابل او کله به هم دلته کندهار کې و دا څه ډول مجلس و چې دا یعنی د دې سلسله لومړنی ده د خپل ډول لومړنی مجلس و؟
دا مخ ته مخه کتل د کومندانانو د کلوردوګان تر مابین مجلس وو او مخکې چې مجالس سوي وو هغه باندې ډېر سیاسي بحثونه سوي وو او په ستراتیژیک په ډول باندې په ستراتیژیک کچه باندې د هغو سره لیدنه کتنه سوي وه. اوس موږ غواړو چې دغه دوستي په واقعیت سره هم په یو کښته تته باندې مخکې اوسي، یعنې په تکتیکي لیول سره هم باید دغسې دوستۍ ناستې سره ولرو
بین المللي فشارونه موجود دي، حالات هم مخ پر بدلون باندې دي، بین المللي جامعه هم د افغانستان او پاکستان تر مابین د غروان کړکیچ په اړه باندې کله کله را مختصوي ده. څه فکر کوي چې تر دغه ورستیو تاهولات ورسته د پاکستانی لوري په خاص ډول باندې د نظامیانو هغه د خبرو ډول هغه دریزو اراده تاسو خپل څنګه په عمل کې سره کوم احساس کړی؟
زمون احساس واقعا هم دا وه چې ډېر ښه خوشامد وشو زموږ د خوا څخه چې دوی موږ سره ډېر ښه تدابیر نیولې وه او ډېره په یو دوستانه فضا کې مخکې له مخکې دا خبره سره وسوله چې موږ نه غواړو یو په بل سره اتهامات ولګوو، هر ته به د یو واقعیت پر اساس وي، هر ته به د یو کره معلوماتو پر اساس وي، او دا اړینه بولو چې مخ په مخه نظامیان کښېني او په نظامي نقشو په نظامي مسایلو باندې جار وباسي. دا ډېره اړینه بولم چې په همدا شکل ملاقاتونه به زموږ ستونزې د حل کې کمک کوي.
ګرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د پکتیا په ولایت کې د پولیو په حق له رپورت واوري.
د پکتیکا ولایت روغتیایي چارواکي وایي د پولیو ناروغۍ د مخنیوي لپاره لږشته امکاناتو څخه کار اخلي تر څو د دې بدمرغه ناروغۍ لمن له سیمې او هیواد څخه ورټوله کړي. دوی زیاتوي چې د پولیو واکسین په برخه کې د رسنیو ترڅنګ ټولنیزو شبکو هم ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د اهمیت په هکله پراخ فعالیت کړی دی. بل لور ته د روغتیا د برخې مسولین د رسنیو او نورو شبکو له لارې خلکو ته د پولیو واکسین په اړه د لازمو معلوماتو ورکړه ستایي او دا چاره د پولیو ناروغۍ پر وړاندې مبارزې د کامیابۍ راز بولي. په پکتیکا کې د پولیو اړوند د عاجل څانګې مشر محمد نور په دې اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د عامه پوهاوي په برخه کې د دې ولایت ځایي رسنیو خپل مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړی.
نو موږ د رسنیو نه مننه کوو، ار هغه پیام چې د هر طریقه د واکسین په ګټه یا د ابزل صحي په ګټه خپرېږي ګټې ډېرې دي. هغه کسان چې د واکسین نه انکاري و روز پر ورځ هغه کمیدونکي دي او تقریبا د زرګونو فامیلونو نه اوس سلګونو ته رسېدلي دي.
د غراز په پکتیکا کې مدني فعال علي محمد نظري د رسنیو له لارې خلکو ته د پولیو په اړوند پیغامونو لیږل د عامه پوهاوي په برخه کې مثبت ګام بولي. نوموړی وایي چې د پولیو وایرس په اړه د ځایي راډیوګانو او دینی عالمانو تبلیغات هم ګټور دي.
زه ویلی سم د سیمه ییزو راډیوګانو لخوا چې د پولیو په اړوند کوم اعلانات خپرېږي زیات ګټور دي، ځکه په دې اعلاناتو کې د ټولنې د بېلابېلو اقشارو خپل ګزرن وهلو کسانو قومي مشرانو او دینی عالمانو خبرې نشرېږي او دا په خلکو کې ډېر ښه تاثیر کولی سي.
نظری زیاته کړه چې په جماعتونو کې د دینی عالمانو او په کلیو کې د قومي مشرانو تبلیغات کولای شي چې تر ډیره د کورنیو شمیر راکم کړي چې نه غواړي خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکی نعیم پرهیز د رسنیو ترڅنګ د ټولنیزو شبکو له لارې خلکو ته د پولیو ضد واکسین په حق له معلومات ورکول ګټور ګڼي، خو وایي دا چاره لا هم له خلکو سره مرسته نشي کولای چې په لیک او لوست نه پوهیږي.
دغه پیغام چې دی د خلکو همه په هوای لوړول شي او باید نور خلکو ته هم واستول شي، او دا به ډیر یو غټ کار کړی چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلکو ته لیږلی، او دا به د هغو خلکو لپاره خورا ډیر ګټمن وي کوم څوک چې په سواد پوهی یا سوادار وي.
په داسې حال کې چې د پولیو وایرس له نورې نړۍ څخه پاک شوی، خو افغانستان، پاکستان او نایجیریا لا هم هغه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن وایرس پکې موجود دی. د روان 2013 میلادي کال له پیل څخه تر اوسه په افغانستان کې د پولیو وو او په پاکستان کې بیا یوازې یو مثبت پیښه ثبت شوې ده.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې درې ورځې ولسوالۍ نه
شنا را دی و ټول کارکونکو ته تاسو ملمد د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړی د شنا را دی په خبرونو کې برخه واخلي
زمنګ د سټډیو شمیره ده 001-202-419-3-3-3 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 090-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
پیژنې وروستی رپورت. په لیبیا کې مخالف ډلې په یو بل تور لګوي چې غواړي په لوی لاس د جمهوري ریاست پارلماني انتخابات ګډوډ او یا وځنډوي. د همدې تیر چهارشنبې په ورځ په ترابلس کې د انتخاباتو د کمیسیون په ودانۍ ځانمرګ برید هم وسو. نور تفصیل د قاهرې څخه د امریکا ژغ د خبریال ایډوارد ایرانیان په رپورټ کې واوري.
د اسلامي دولت یادایش ډلې ادعا کړې ده چې د لیبیا په پایتخت ترابلس کې د انتخاباتو د کمیسیون په ودانۍ برید هغوی کړی، خو د پوز بیان بیا دغه ادعا بې اهمیته ګڼلې ده. د لیبیا تلویزیون ویلي دي چې په ځانمرګي برید کې د انتخاباتو د کمیسیون ودانۍ ړنګه شوي او 12 کسان پکې وژل شوي دي. په عربي مطبوعاتو کې دا هم ویل شوي چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د برید کولو ادعا کړې ده. د لیبیا په ختیځ کې د ملي پوز ویان ډګروال احمد المسماري بیا په دې اړه شک ښودلی چې ښایي دا برید به داعش نه وي کړی.
الان هناك عصابه من الاخوان وعصابه منتظمه القاعده.
دا برید د اخوان المسلمین او القاعده جنایي ډلو کړی. دا خبره صحیح ده چې داعش د برید کولو ادعا کړې ده، خو حقیقت بیا دا دی چې هغوی د هر شي د کولو ادعا کوي. د لیبیا د پوځ لپاره اخوان المسلمین، داعش او د القاعده شبکه ټول یو رقم دي. د پوځ ویان همدارنګه ویلي دي چې اخوان المسلمین کوښښ کوي په لیبیا کې د جمهوري ریاست او پارلماني انتخابات وځنډوي. هغوی غواړي چې دا انتخابات او د اساسي قانون د اصلاح کولو انتخابات دواړه په یو وخت وشي. د فرانسې د پاریس په ښار کې د سیاسي علومو پروفیسر خطار ابودیاب هم شک لري چې دا برید به داعش نه وي کړی. هغه امریکا غږ ته په دې هکله داسې وویل: په لیبیا او سیمه کې تروریستي ډلې شته دي او د فعالیتونو د کولو دپاره خپلواکې شبکې لري. ځینې هیوادونه د هغوی نه د خپلو ګټو دپاره کار اخلي. یو وخت داسې فکر کېده چې د قذافي پخواني ملګري د داعش په نامه فعالیت کوي، خو اوس داسې ښکاري چې یو شمیر هیوادونه د دې ډلې نه د خپلو ګټو دپاره کار اخلي. اصلي خبره دا ده چې د داعش او نورو وسلوالو ډلو د شتون نه کوم هیوادونه ګټه کوي. د عرب لیگ مشر احمد عبدالغید هم ویلي دي چې ځینو هیوادونو په لیبیا کې د ملیشه ډلو سره خپلې مالي مرستې زیاتې کړې دي.
د څو خبرونو غټه کې، جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي چې د هغه مدافع وکیلانو د ټیم نوې غړی او د نیویارک پخوانی ښاروال روډي جولیانی باید د ټرمپ لخوا د لوڅو فلمونو یوې پخوانۍ ستارې ته د پیسو ورکولو په اړه مطبوعاتو سره له خبرو کولو وروسته په دې اړه حقایق ځان ته څرګند کړي. ټرمپ د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې جولیانی یو ښه سړی دی، خو په دې کار کې نوی دی او په دې اړه زیات معلومات نه لري. ټرمپ مخکې ادعا کړې وه چې دغه ښځې ته پیسې نه دي ورکړي، خو جولیانی د فاکس نیوز سره په مرکه کې د چهارشنبې په ورځ وویل چې ټرمپ د فلم دغه ستارې ته یو لک $10,000 د دې لپاره ورکړي چې د انتخاباتو په وخت چوپه خوله پاتې شي. د افریقایي هیواد بروندی حکومتي چارواکو په هغه هیواد کې د ریفرنډم یا ټول پوښتنې مخکې نن د بی بی سي د دفتر د تړلو حکم وکړ. ټاکل شوې ده چې خلک د جمهور رئیس د کار د مودې د غځولو په اړه رای ورکړي. حکومت د دې اعلان نه مخکې د بی بی سي په خپرونو باندې سخت انتقادونه کړي. چین د متحده ایالاتو دا تور رد کړی دی چې وایي په جیبوتي کې نظامي الوتکو ته د پرواز نه وروسته چینایان د لیزر شعاع اچوي او د پیلوټانو دې خرابوي. چین او امریکا دواړه په دغه افریقي هیواد کې نظامي اډې لري. چین وایي چې د امریکایي چارواکو ادعا ناسمه ده، خو د چین چارواکو په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د سویډن د نوبل د جایزې اکیډمي وایي چې د 2013 میلادي کال لپاره د ادبیاتو د نوبل جایزې اعلان ځنډولی او د نوبل جایزې د مدیر هیئت د غړو ترمنځ د مالي غبن او اخلاقي فساد په اړه له رسوایي وروسته اختلافات پیدا شوي دي. توقع وه چې د تعامل سره سم به د کمیټې غړي د 2013 میلادي کال لپاره د نوبل د ادبیاتو د جایزې وړونکي نن د جمعې په ورځ اعلان کوي، خو د پنجشنبې په ورځ په سټاکهولم کې د غونډې پر مهال پرېکړه وکړه چې د ادبیاتو د جایزې وړونکي به په 2019 میلادي کال کې اعلان کوي. تر اوسه اوو غړو د دغه کمیټې نه استعفا کړې او ځینې په غونډو کې له برخې اخیستو نه انکار کوي.
قدر منورین کو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. ستاسو ټول څه مننه چې د امریکا غږ آشنا راجو اوریدل.